افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سفر. ښاغلی کرزی د برټانیې چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکنی حکومت لزنو چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره کتلی دي. ویل کیږي چې د دې ملاقاتونو مخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و. د افغانستان سیاسي کشالې ته د حل لار بین الافغاني مذاکرات دي. کرزی د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې څومره ښه رول لوبولی شي؟ په افغانستان کې د برېټانی اندېښنې وس سړي لمړی پر همدې د ملمنو سره خبرې کوم او له ترکیې څخه د افغانانو د شړلو او د دوی د ستونزو په حق له په انقره کې د افغانستان د کنسول سره خبرې هم لرو. سلامونه د امریکا غاک اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه ګالیا رنا نورستانیم. بلخ کې د داعش د څو مشرانو د وژل کېدو ادعا. خلیلزاد وایي امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره همکاري زیاته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د لوړپوړو غړو د وژل کېدو ادعا ته په اشاره ویلي دي چې طالبانو د دوه د تړون له مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه او په خبره د داعش د یاد مشانه وژل کېدل دا ښیي چې طالبان دا کار کوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي دي چې په یادو وژل شوو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر عبدی او د یادې ډلې د نظامي تمریناتو او بم جوړونې استاد سلیمان تاجکستانی شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی د طالبانو لخوا د څو تنو نیول شوو متعرضو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنت پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې څو تنې متعرضې ښځې چې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د منځنیو ښوونځیو بندېدو په غبرګون کې سولې اعتراض کړی و د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ښاغلي بنت زیاته کړې چې په راپورونو کې د راپورونو له مخې فاطمه محمدی، ملالی هاشمی او رقیه آسی چې په کابل کې د تیر ورځې اعتراضي حرکت کې ګډون کړی و نیول شوي او اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. خو په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاودي مهمات پر ماشومانو ویجاړونکی اغېز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څنګه پرون یک شنبه په خپل ټویټر باندې کې ویلي دي چې په 2020 کال کې 900 زیات ماشومان له جګړې زیاتې د ناچاودي مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. یونیسف ویلي دي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاوده مهماتو د چاودنې په پیښو کې مړه شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د دغو وسیلو سره یې دوبې کولې یا یې زړې وسمنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. سرالدی چې د طالبانو حکومت پر افغانون جنو او میرمنو د محدودیتونو له امله له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. د طالبانو یو چارواکی وایي چې هڅه کوي چې په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. طالبان وایي چې غواړي له نړۍ سره ښې اړیکې ولري او په تعامل سره پر مخ لاړ شي، خو نړۍ د میرمنو د تعلیم او کار په ګډون د طالبانو یو لړ مهمې غوښتنې لري.
د طالبانو یو وایند ویلی دی د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. زبی الله مجاهد په یو ویډیو پیغام کې ویلی دی چې د غوی حکومت لکتر لګه څوارلس سوادونو ته ډیپلوماټان استولي او هڅه روان دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخیستل شي. مجاهد زیاته کړی دی چې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان هم په کابل کې د هغوی د بهرنی چارو له وزارت سره په همغږي خپل کارونه ته دوام ورکوي. دغه طالب چارواکي زیاته کړی چې د غوی حکومت ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او نورو عربي او افریقایي هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي دي. خود چارو یو شمیر کارپوهانو د سفارتونو سپارل طالبانو ته رسمیت نه وربخي.
طالبان دې باید خپل فکر ته تغییر ورکړي او نړیوال غوښتنه دی ومني کوم سفارتونه نمایندګیان چې طالبان تور سپارل شوي دي دا د طالبانو د پرسمیت پیژندلو معنا نه لري، ځکه دا هغه سفارتونه دي چې یا ګاونډي هیوادونه دي، هلته افغانان اوسیږي او دوی کاروبار لري او روابط لري.
طالبان په داسې حال کې د سفارتونو د کنټرول د ترلاسه کېدو هڅه کوي چې یادې ډلې پر افغان نجونو او میرمنو د کار او تحصیل محدودیتونه لیر کړي او نړۍ له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. یو شمېر میرمنو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ.
جمعی از جنبش های اعتراضی زنان خواستند که با شروع شدن سال تعلیمی جدید، در حالی که باری دیگر در مکاتب برای دختران بالاتر از سنشان در افغانستان مسدود هست و همچنان دختران دانشجو در افغانستان اجازه تحصیل را ندارند، بنان خواستند که یک بار دیگر به جاده ها بریزیم و حق انسانی و اسلامی خود را دادخواهی بکنیم.
به دوگو میرمون شمیر چی ترشل و تن و لگو پریگده چه انجونی خوانزهی تولالشی او تحصیل زموخ سرخد ده شعارو نور کول. ویلکیگی چه طالبانو ده دوگو میرمونو ده اعتراض مخمونی وله او یوش میر موتریزینی ونی وله.
ما تقاضا داریم که از طالبان ما را در
نسخای
سنفای بالا هم بانند و اگر ما را نمانند سنف هفت تا سنف دوازده را تحصیلات خود را ادامه دهیم آینده ما
قدر سالی
که ما 6 سال را خواندیم
حفظ می شود. حقوق زن مرد یکی هستند، ما را هم حق داریم که تحصیل کنیم، درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنها بخی نامعلوم هستند چون که تحصیل نمی کنند، درس نمی خوانند.
در 2018 کال پاگست میاش که وقت رسید و روسته طالبانو در منزلاری حکومت ولی اجمه نوکره خورسته سخت محدودیتونه ولگول او داس اقداماتی وکرل چه ده خلق و ازاده محدودی کره. پا ملگرو ملتونه که ده افغانستان ده دایمی اساس ولی سرپرست نصیر احمد فایق امریکا غاک سره پخپل ورسته مرکه که ویلی اغجمنی چه طالبانو ده خپل چلند بدلی دو پاره ده دوهی ده خبرو پر محال نرهوالی طولین سره کری بی پولی وقت ده غیل رسید ورسته برعکس ثابت شوی. سمی اولا جلالزای امریکا غاک.
د ارواخ د یو شمیر معتبر رسنیو د معلوماتو لمخې تیر ونی د افغانستان په خونی ولسمشر حمد کرزی بریتانیا ته سفر کړی او هلته د بریتانیوي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ کرزی په لندن کې د بریتانیا د پادشاه دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سکرتر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. په خبر کې له چارواکو سره د کرزی خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خدل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمد کرزی دا سفر رسمي او که غیر رسمي و. تر اوسه د کرزی مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبره کړې. خو په لندن کې د افغانستان مخکيني سفیر طيب جواد بي بي سي ته ویلي دي چې لندن ته د ښاغلي کرزی 15 ورځنی سفر ګټور و. د ښاغلي جواد په خبره د مخکيني ولسمشر د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول و. او ښاغلي د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. دا شیبه په پروګرام کې د سکایپ لاري دوه قدم من ملمنو را سره مل دي د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پختون او د باور بنسټ مشر ښاغلی نجیب آزاد. ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی پختون صاحب. د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په قطار کې بریتانیا په کوم ځای کې ده او بریتانیا د افغانستان د سیاسي کشالې لپاره څه کولای شي چې کرزی د بریتانیا د پاچا سره لیدلی؟
تاسو ته ستاسو ملمت آزاد سپت او ستاسو لیدونکو ته درته کوم سلام. په دې کې شک نشته نورستاني صاحب چې د کرزی صاحب راتک په داسې یو حال کې چې دنیا ډېر سخت لیواله ده چې په افغانستان کې د دوهې د توافقاتو ټول هغه کړنې یا هغه وعدې چې دوی د طالبانو سره کړی وي هغه پلی کی او عملی کی. د بلې خوا څخه جهانیان سخت لیواله دي چې په افغانستان کې د هغه اساسي غوښتنې چې مثلا د هغو جملې څخه یو د ښځو تعلیم وي سږ کال یو ځل بیا هم دوی محرومه پات سول دای بل پالو دي. خو د ټول شانو باوجود په افغانستان کې ټول سیاسيون په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دغه یو حالت په وجود راولي چې موجوده سرپرست حکومت د تعاملاتو په قبل دو سره چې جهان سره کړی دي او د عامه شمول حکومت پلي کول او عملي کول نهایت ډیر ضروری دي، ځکه دا د جهان د پاره یو سر خط دی. د دې ټول شان وڅنګ ته په داسې یو حساس شرایطو کې د پخواني ولسمشر راتګ ولندن ته موږ په یو ښه قدم بولو. البته یو ښه هڅه ده خو که سړی دقیق ورته وګوري په دې کې شک نشته چې پخواني ولسمشر په ولندن ته راغی او هلته یې د ځینو چارواکو چارواکو سره ولیدل.
دا چې دا هڅې څومره به نتیجه ولري دې مسالې ته هم راځم. آزاد صاحب، د افغانستان په مسله کې د بریتانیا اندېښنې مشخصاً څه دي ستاسو له نظره؟
سلامونه درنه تاسو په دغه پښتو صاحب او ټول لیدونکو اړیدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې برېټانیا نه یوازې د افغانستان په مسایلو کې خورا ډېر مهم رول لري، بلکې تر ډېره بریده په افغانستان مسایل په تیر کې هم اوسم د کنټرول په برخه کې هم یو خورا مهم لوبغاړی دی. برېټانیا په سیمه کې تر ټولو ډېر هغه هیواد چې د افغانستان په مسایلو کې او سیمه ییزو مسایلو کې نفوذ لري هغه پاکستان دی او برېټانیا پر هغه باندې خپل ځانګړی نفوذ لري. هغه اندېښنې چې برېټانیا د افغانستان څخه لري هغه هغه نفلي دي چې هر هواد لري سیمه ییز هواد حتی هغه هوادونه چې طالبانو سره نن سبا یو غیر مستقیم غیر ډیپلوماټیک تعامل هم لري هغه هوادونه د افغانستان څخه چې کومه اندېښنه لري هغه د جغرافي څخه د بهګرۍ وده ده، د جغرافي څخه د نړۍ په ځانګړي توګه د غرب او متحده ایالاتونو د ائتلافیانو تهدید چې همدا اندېښنه برېټانیا هم لري. خو دا ظاهري اندېښنې دي، اما تر پردې شاته برېټانیا د افغانستان د خاورې څخه دومره اندېښنې نه لري لکه نور هوادونه چې لري. هغه ځکه چې برېټانیا په دې سیمه کې تر ټولو مهم هغه ائتلافي هیواد چې دی هغه جوړ کړی هیواد چې دی پاکستان، هغه په دې ډاډه دی چې پاکستان پر طالبانو باندې خپل نفوذ لري خپل کنټرول لري او طالبان نشتوانېدلی چې وبخښي چې هغه د اروپا په ځانګړې توګه برېټانیا ته تهدید شي. اما دا هغه کلیشئی الفاظ یا اندېښنې کوم چې په ظاهر په نړیوال سټیج باندې شریکېږي هغه یو مشترک اندېښنه ده د ټولو هیوادونو چې برېټانیا هم په همدې اندېښنه باندې ټینګار کوي.
بله، پښتون صاحب، اوس دا چې څه د دې لامل شوی چې کرزی د برېټانیا د پاچا سره وګوري دننه په افغانستان کې کرزی خو په دې د هغه وخت نه چې افغانستان سقوط کړی او طالبان واکمن شوی دی په افغانستان کې وو څومره وړاندې د افغانستان څخه ووت او د ډیرو چارواکو سره د افغانستان نه بهر لیدلې دي، دا څه هغه څه د دې هغه موارد چې د دې لامل شو چې دا باید د چارواکو سره د بهرنیانو سره وګوري ستاسو نظر څه دی؟
په دې کې چکرسته چې د انګلستان پاچا په موجوده ش البته په تیرو ټول سيزو کې د هغه پاچا یو سیمبولیک رول لري په انګلستان کې او وی ایگزیکټیو یا اجرایی رول نه لري، صرف مشورتي او تشریفاتي رول لري. زه فکر کوم د ولسمشر سره د انګلستان د پاچا د وزیر خارجه هیئت یا سکرتر اول سکرتر چې کتنجي هغه مهم شخص وو، هغه کېدای شي چې سایلو کې ډیر جوړ او عمیق تللی او دا به کې چک نستل تاسو په سوال کې دا خبر وکړ آزاد سره مجه ته اشاره وکړ چې انګلستان په منطقه کې خصوصا د افغانستان په مسله کې زشت جات مهم رول لري. د امریکای بعد انګلستان اولین مملکت دی او مملکت دی چې په افغانستان کې هم ډیر قرباني ورکړي دي، ډیر مصارفات کړي دي او هم الته د منطقې په ساته تاثیرات لري او خپل په افغانستان کې علاقه زیات ډیر لري. کوشش کوي چې په افغانستان کې هغه څه چیر سوی دی هغه ته په ډیر دقت سره وګوري او څنګه چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د یو عامه شمول حکومت پر اوستلو سره د خپل وند ته تباروز ورکړي په اصطلاح. نو اوس به ټول خلک یې ته ماتل دي چې تکیږي او څه روان دي. خو کزی صاحب پر اتاک په دغه شرایطو کې زه فکر کوم چې مهم دي خلکو توجه یې جلب کړل، حالاتو ته در ډیر ځای پرې شاید یو څه نوی امید وروبخشي وګورو چې تکیږي.
بله، آزاد خاغلی کرزی لکه څنګه چې وړاندې ما هم ویل چې د پخوانیو او بهرنیو چارواکو سره یې لیدلی، آیا د خاغلی کرزی دا لید کاتبه په افغانستان کې د سیاسي بدلون د پیل لامل شي؟
ګوره د افغانستان وضعیت تغییر کوي، هغه که نن وي که کال وروسته وي، خدای مکه که لس کاله ونیسي، هر څومره موده چې نیسي دا وضعیت تغییر کوي. دا واکمنان چې اوس په څه ډول په واک کې دي، طالبان همدغسې په همدې شکل نه پاتې کېږي، او څه ډول واکمني یا کوم د کوم سیاست تمثیل چې دی په افغانستان کې وي، چې د بشر حقونه په ښکاره ډول نقص کېږي، دا دوام نه مومي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د یو ځایه پیل کېږي. د افغانستان په سیاسي څیرو کې نن سبا تر ټولو هغه څیره چې هغه کولی شي د افغانستان په وضعیت کې یو رول ولوبوي او تر ټولو څیرو د سیاسي څیرو مهمه څیره وي، هغه د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي څیره ده. د پخواني ولسمشر چې تر اګست 2020 پورې ولسمشر ښاغلی غني، هغه باندې خورا ډېر پوښتنې دي. هغه د پوښتنو ته لا هم جواب ولې دی، تر څنګ د هغه په حکومت ولې کې یا په کابینه کې چې کوم کسان او مهم غړي هغه هم تر پوښتنې لاندې د افغانستان په اوسني وضعیت راوستو کې. لاکن ښاغلی کرزی هغه څوک دی چې هغه په متواتر ډول د بهرني سیاست مدارانو سره، بهرني حکومتونو سره خپل تماسونه هم ساتلي دي، او په تیرو واتو کلو کې په افغانستان په اجرائیه قوه کې، یعنې په قوت کې مستقیما داخل هم نه وو، او هغه روابط چې دي هغه کولی شي چې ورو ولوبوي. په دې کې شک نشته چې د کاغلي کرزی دا سفاره افغانستان ته وضعیت د بدلون یوه پیلامیه وي، هغه که په هر شکل وي، دا وضعیت چې بدلون مومي، په دې کې تر ټولو مهم رول نن سبا د افغانستان په سیاسي نه کې ښاغلی کرزی لري، او دا یو پایل دی.
بله، هغه څه چې پښتون صاحب خوشبینی چې اوس آزاد صاحب لري د کرزی د رول په هکله د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، کرزی د افغانستان د داخلي موضوعاتو څخه ښه درک او پوهاوی لري. د دې سربېره د هیوادونو څخه د کرزی پوهاوی او د شل کلنې ډیپلوماسي څخه د هغه پوهاوی څومره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د مسایلو په هکله هغه کولای شي چې ښه رول ولوبوي، او د هیوادونو سره د تعامل په برخه کې او دغه سیاسي کشالې ته د هل لارې پیدا کولو په برخه کې؟
زه فکر کوم چې خپل کرزی صاحب هم کوشش کوي چې د افغانستان سیاسیون چې د افغانستان په مسله کې داخلي، نن سبا چې موږ تاسې د څو مخصوصو شوراګانو د لارې چې د نږدو کې اعلان شوي دي او یا پخوا اعلان شوي دي، ټول سیاسي اشخاص په افغانستان کښې د افغانستان د حل دپاره هلې ځلې کوي. په دې قطار کې طبیعي ده چې کرزی صاحب یو د مهمو کسانو څخه دی. په 14 کاله مسلسل یا زیاتر په افغانستان د ولس مشرۍ تجربه لري، او د افغانستان په مسایلو کې وارث او در ټولو ښه خبره داره چې دی اوس هم فعلاً په افغانستان کې دی. ګوره، دا ټولو شانو باوجود مهمه خبره دا ده چې دی څونه کولای شي یا نور سیاسیون څه کولای شي چې پر موجوده حکومت یا پر سرپرست حکومت موجوده حکومت باندې دوی خپل تاثیر ولري، چې هغوی په دې واداره کې. زما په عقیده اساسي فعلاً دا ده د ټولو سیاسیونو د خواسه چې ټول هغه میانروه طالبان چې فعلاً په کابل کې دي او وی دي اصلاحاتو غوښتونکي دي، د دوه هیر توافقاتو د تحقق غوښتونکي دي، پر هغو کار وکړي او هغوی وجې ته واداره کړي چې هغوی وکولای شي چې دغه تغییر ته عملي بڼه ورکړي.
ډیره مننه کوم پښتون صاحب. اوس بیا دلته دا مسله هم مطرح کیږي چې د کرزی د کتنو ته د طالبانو غبرګون به څه وي، او بیا به دوی ته اجازه ورکړي چې د افغانستان نه بهر سفر وکړي او کنه. ډیره مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون او د باور بنسټ مشر ښاغلی نجیب آزاد صاحب، ستاسو د وخت نه کور مو ودان. د هرات په ولایت کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د ریاست چارواکي وایي چې په هر میاشت کې په نشه یي توکو شاوخوا 100 تنه متادین د ایران لخوا افغانستان ته شړل کیږي. ایران د افغانستان یو له هغو ګاونډیو دی چې ورتلونکو افغانانو کې یو شمېر یې په نشو اخته کیږي، او ډېری متادین په ابادیره متادین په افغانستان کې د اعتیاد یو لوی لامل ایران یادوي. صفی الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
ل ایران نه په شړل شوی معتادینو کې زیاتره هغه عادي کارګر دي چې ایران ته د کار کولو لپاره تللی وو، او هلته د معتادینو په وینا د ایرانیانو لخوا په نشو وخته شوي دي. د هرات د کډوالو ریاست د شمیرو له مخې هرې میاشتې کې شاوخوا 100 تنه په نشه یي موادو معتادین د ایران هیواد څخه هرات ولایت ته شرل کیږي.
فارا میاش کې تقریبا 100 کسان د جمهوریت اسلامي ایران د خواڅخه ردی مرسکیږي او افغانستان ته شغه په مواد مخدر باندې چشي مبتلای چې تقریبا د په یو کال کې د دوی تعداد و یو زر او 200 کسان تر رسیدي. شپږ کې مثلا شجی مستا ماشمان مستا
په نشي مواد داروګ دي کارګر چې تازه له ایران څخه شرل شوی وای چې د ایرانی کار څښتنانو یا کار فرمایانو لوري د نشي مواد استعمال ولو ته حسول شوی وو.
صاحب کار ما رو تشویق کرد، گفت بیاین مواد مخدر بکشین و این دوری شما حس نمیکنید، دوری خانواده را حس نمیکنید و خستگی کار رو حس نمیکنید. همینطور یک هفته، حدود یک هفته دو هفته همینطور کشیدیم، دیدیم که همینطور مبتلا به مواد مخدر شدیم.
ما بسر کار بودم، برنامه کار میکردم و دیدم که سرهنگ داخل شده، آمده اگه من از سر کار جمع کرده و آگاهی از این جلده مرز کده اگه آورد به افغانستان.
در چار و یوشمیر شنون که در اندخنی پت سرگنده ولو سره داده هواد لپاره یو لوی ننگوانه بولی چه به طولانه که در گرن استون زول عمل گرزی. در چار و در شنون که محمد رفیق شهیر پا باور در طالبان و حکومت در اقتصادی استون زول عمله در در استون زی در هواره وسه نلری او وای پا در برخه که سیمهیزی همکاره ترتیالی دل کیگی.
دولت افغانستان در همانگی با دولت ایران و کشورهای همسایه و پای سازمان ملل متحد به اینجا کشینده شده یک مبارزه جدی علیه از این صورت بگیره و کمک های بیایه تا این افراد یا تداوی شوند و اینا ترک داده شوند. در غیر از هر روز این عباد از این وسیع تر میشه، اگر جلو از این گرفته نشه هر معتادی که داخل جامعه میشه بدون شک چندین نفر دیگر آغشته میسازه.
زرگون افغانان پا دستی حال که پنشی مواد وقت شوی چه ده بیکاره لعمل گاونده و ایوادونو پا تیر بیا ایران تا ده کار کولو لپارت للی و به اشمیر معتادینو پا خبره ده نور و لاملونو ترسنگ یو شمیر افغان کارگران ده ایرانی کارفرمایانو للوری ده زیاد کار اخیستنی پا موخه ده نشی موادو استعمال ولو ته حد سول کیی. صفی الله احمد زی امریکا غگ.
د ترکیه د مهاجرت عمومی اداره وی چې نږدې شپږ سوه تنه افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې وړ مشبه وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول کال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواده ایستلي چې د هغو په منځ کې 598 تنه افغانان دي. ترکیه د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولې دي. د همدې مسلې په هکله په انقره کې د افغانستان سفارت کونسل پسرلی حکیمی سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. سرلاسه پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشئ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ترکیه وخت په وخت افغانان افغانستان ته لیږي، دغه کوم افغانان دي؟ ولې ترکیه افغانستان ته استلی بیرته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه امید ته له تاسو او تاسو په قدرمن لیدو پته. لومړی خو زه مخکې دې چې په دې موضوع راشم، موضوع باید وایم چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د غیر قانوني مهاجرینو د لیږلو په اړه چلنج شی نشته. بلته اول باید حقوقي چوکاټ تنظیم شي، بیا دا کسان ولیږل شي. کسانه دا تر اوسه په دې اړه کوم سند موجود نه دی. هغه کسان چې د ترکیې هیواد ته په غیر قانوني توګه راځي او دلته د ترکیې د پولیسو لخوا د امنیتي ارګانو لخوا نیول کیږي او دوی بیا بیرته ستنېدلو کمپونو کې ځای پر ځای کېږي، هغوی بیرته هیواد ته ستنول کېږي. خو د دې لپاره واضح خبره ده چې سیستم موجود دی. هغه داسې دی چې د افغانستان سفارت په دې اړه او همداراز د افغانستان کنسولګری په استانبول کې چې دوه حوزې ده، مکمله ترکیه او هر ارکان خپله حوزه کې کار کوي. د افغانستان سفارت کوم ولایتونه چې د افغانستان سفارت پورې اړه لري هغوی یو هیئت لیږي کمپونو ته او په کمپونو کې له هغو کسانو سره چې دوی غواړي افغانستان ته په خپله خوښه لاړ شي، البته هغوی ته سند ورکوي د بیرته ستنېدلو. دلته زه باید یادونه وکړم چې د نړیوالو اصولو له مخې درې معیارونه باید په نظر کې ونیول شي، چې کله مونږ هغه سره کله د غیر قانوني مهاجرینو سره مونږ کتنه کوو، هغه دا چې دوی اول باید خپله خوښه یا ولنټیر باید دوی ووایي چې مونږ کوو، او دوهمه دا چې په تدریجي ډول وي باید دا د بیرته ستنېدو پروسه، او درېیم هغه انساني کرامت باید په نظر کې.
بله بله، حکیمي صاحب، اوس ترکیه څومره دغه نړیوال اصول دوی په نظر کې نیسي؟ او بله خبره دا چې آیا دغه افغانان چې افغانستان ته استول کېږي، آیا ستاسو د سفارت سره په مشوره دا کار کېږي؟
زه داسې باید ووایم چې لکه څنګه ما چې مخکې ویل، دوی حوزې دي په ترکیه کې، چې یوه حوزه یې په انقره پورې مربوطه ده او بله په استانبول پورې. کومه حوزه چې په مونږ پورې مربوطه ده، مونږ هیئت کېږي هغه کمپونو ته چې هلته مهاجرین موجود دي، او د ترکیې د مهاجرات اداره مونږ ته احوال رالیږي چې په دغو کمپ کې دومره شمېر تعداد مهاجرین موجود دي، او د دې ډلې څخه دومره یې په خپله خوښه دي. مونږه کله چې کمپونو ته ځو، د هغوی څخه پوښتنه کوو، البته د انقره حوزې پورې کومه چې په مونږ پورې مربوطه ده، او دغه اصل مونږه ډېر په ټینګه رعایت کوو چې دوی ته وایي آیا تاسو په خپله خوښه ځئ او که نه ځئ. یعنی هلته زموږ له خوانه د اجبار موضوع مطرح نه ده. هر افغان چې کله په خپله خوښه وایي چې ځو، ځکه ډېر لاملونه دي چې افغانان بالاخره دلته راشي، په کمپونو کې وي، د سرنوشته یې له حالات سره مخامخ وو. اکثره کسان درې ځلې مونږ دوی سره مصاحبه کړې ده، په درېیم ځل چې درې واره ورغلي وي چې زه بالاخره ځم، ځکه مونږ برخلیک نه دی معلوم او ترکیه کې هم شرایط ښه نه دي. نو هغه کسان چې په خپله خوښه دوی افغانستان ته ځي، مونږ مجبور یو د نړیوالو اصولو له اړخه دوی ته
حکیمی صاحب، دغه افغانان د ډیرو مجبوریتونو له مخې وطن پرېږدي، په ډیرو ستونزو ترکیې ته ځان رسوي. ستاسو سپارښتنه دغو افغانانو ته څه ده؟ او بل دا چې تاسو ویل چې دوی په خپله خوښه بیا افغانستان ته ځي، نو دوی چې په دومره ستونزو تر ترکیې پورې ځان رسوي، نو څنګه بیا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ځي؟
هدف د خپلې خوښې هدف هغه موضوع ده چې کوم چې په کمپونو کې دي، او د دې د کورنیو چارو وزارت لخوا دا چې په بېلابېلو طریقو پرته له دې چې کمپونو ته راشي، هم کېدای شي استول شوي وي، حتی زموږ سره یې بیخي لیدلی نه وي، ځکه دې هېواد کې شرایط خصوصا د ټاکنو څخه مخکې یو څه کړکېچن دي. او زما خلکو ته سپارښتنه دا ده چې ترکیې جمهوریت ته کله چې غواړي راشي، کوشش وکړي قانوني توګه، خو متاسفانه قانوني توګه مالاره نشته، د ترکیې وضعیت هغوسات حکم نه دی چې دوی دپاره یو ښه ځای اوسي، ځکه اوس مهال ترکیه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، او په ځانګړې توګه مخکې د انتخابات ده چې دلته د حاکم حزب مخالفې ډلې هم د مهاجرینو موضوع په یوه حساسه موضوع باندې تبدیله کړې ده. نو دوی هېڅ لیوال نه دي چې نور غیر قانوني مهاجرین ته دلته استوګنې او یا هم د کار زمینه برابرې کړي. متاسفانه چې اکثریت یې یا کمپونو ته وړي، او یا هم دوی پرته له دې چې کمپونو ته راشي که پاتافیل را نور هېوادونه کښېږدي، متاسفانه دوی نیول کېږي. یعنی دوی یوه نامعلوم برخلیک سره دي
انقره کې د افغانستان سفارت کنسول پسرلی حکیمی صاحب، ستاسو د وخت او معلوماتو څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. دیر قدمه لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاکه لاس فارم خیچاره.